السلام علیکم لس بجی شوې قدر من اوریدونکو یو ځل بیا ز عصمت څاروان درته هر کلی وایم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په غزنی او زابل کې ځینې خلک وایي چې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پکې زیات شوی دی. د کانکور د ازموینې د نتیجې چارواکي وایي چې نن به د کانکور ازموینې اعلان کړي، د ازموینو نتیجه اعلان کړي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتایجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کاموال شیبه مخکې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله زموږ وعده ده چې نن په 15 تاریخ باندې د کانکور نتایج اعلان کړي. موږ ټول مادګي لرو چې نه تخنیکي ستونزې پیدا نشي، انشاءالله نن په وخت زموږ د کانکور نتیجې اعلان کړي.
خاغلی کمالوال وایي چې سکل د کانکور په ازموینه کې د شفافیت برخې ته جدي توجه شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلومات لمخې سکل به شاوخوا 15,000 کسان د هیواد خصوصي پوهنتونونو، 15,000 کسان نیمالي دولتي مؤسساتو او نږدې 15,000 کسان هم خصوصي پوهنتونونو ته جذب شي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د لغمان ولي وان سرحدي ځواک ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کسه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5:30 بجې شوې ده او ټپیان پر وخت سره روغتونونو ته رسیدلي دي. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ارکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په نړیوال شلاوریز جام کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هرکلي او ځانګړي میلې سره وستایي.
یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویناو سربېره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتڼونه ترسره شي، ورلوبې چې په ډېر مهارت سره برابر شوي هغه به ترسره شي.
خاغلی خوګنی وویل یو شمېر ملي سوداګر به له افغان لوبغاړو سره مالي مرستې هم وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن یوازې نه یوازې د لس غوره ټیمونو په قطار کې راغلی، بلکې د ویست اندیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 643 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانس کې وویل د ناټو غړي به دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همداراز وویل څوک چې په ناټو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړون ووځي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې وې. د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرنیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي. یونان د هغه لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان INA دولتي خبري اژانس نن وویل تر روانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان د لیسبوس ټاپو څخه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړۍ د پناهغوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناهغوښتونکو په زوره بېرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپله خاوره کې د سوریې، عراقي، افغان او نورو ملیتونو د پناهغوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی او د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنوت فیس تېره ورځ وویل که څه هم د هوایي میدان به په پوره ډول فعال نه شي خو د هغه په خبره پرانیستلې هیله بخښونکې دي. د تېرې مارچ میاشت په 2 د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ کړی وژلی دی. د پینتاګون ویان پیتر کوک وایي حسن علي دوهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړی په سومالیا کې په 2 لویو حملو کې رو تلو. راپورونه وایي چې علي دوهري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایان ویلي د الشباب د دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لویه اندازه کمزوري کړي. او وروستی خبر دا چې د سوریې پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یوه ډله ییز قبر موندلی. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ییز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوریې حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیو. د بشري حقونو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 شوې. د غزنی او زابل اوسیدونکو په خپلو ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
د نورستان اوسیدونکو په لاره کې له امنیتي ستونزو شکایت کوي.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د خلک رفتامت هم نشي کولی.
افغانستان ته $1.5 million تشویقی مرسته ورکړی شو. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت دی وی پنوم جایزه ورکړی شوې.
اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې مون سره شامل شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې ته منتظر کسان دي خبر وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو سره په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. د زابل د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته له دې چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی.
عملاً
موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د هغې د جوړولو هڅې کړي، کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولای سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی او بلتن استازی چمنشا اعتمادي وایي د دغه ولایت نامن ولسوالۍ په ځانګړې توګه د داعش او نورو وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوي دي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. د په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د غزنی ځینو چارواکو وویل د اسلامي دولت سختریزي ډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللي دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللې جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي موډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کمځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه ورته دي. هغه منطقې ته
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
د لویدیځ نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د لغمان تالینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي، او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوت چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو لخوا نه درول کیږي، اړو دول د ګډوډي ده د حکومت لخوا نه کوم اداره نشته د جال دغه لارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتې وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي له ستونزې خبر کړي، خو تر اوسه یې له لارې پراته خنډونه نه دي لرې شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په لنګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجودې دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان په لنګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي. نورستان لپاره او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان، دغه درې ولسوالان نورګرام، دواب، منډول، دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار تګ راتګ نه شو کولای.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کول په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې وکړي چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خلک شخص لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان چې سره مې ولیدل، هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه.
د لغمان امنیت قومندان جنرال متی الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
لس د سی کلینیکونه دی، انځ کلینیکونه سی
پسې کا کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات راځي.
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د مالی وزارت وای نړیوال بانک ورسره شمنه کړي چې د کورنیو عوایدو د ډیروالي له کبله به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کال 300 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د همدې موافقې له مخې اوس نړیوال بانک 160 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکړي او ممکن همدومره نورې د روان کال په دوهم نیمایي کې ورکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د مالی وزارت وایي د کورنیو عوایدو د زیاتېدو له کبله نړیوال بانک 160 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی او د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د عوایدو د ډیرېدو له کبله له افغانستان سره د نړیوال بانک امتیازي مرسته په تیرو 15 کلونو کې بې ساري ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي له نړیوال بانک سره د افغان حکومت په وروستۍ ناسته کې دغه بانک ته د افغانستان مالي اصلاحات د قناعت وړ و، نو ځکه یې افغان حکومت ته 160 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي.
زمونږ همکارانو چې د مارچ د میاشتې په درشمه نیټه له نړیوال بانک سره ناسته درلوده، په دې ناسته کې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو د هغوی لخوا بریالي ارزیابي شول چې دا د افغانستان د ملت او حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
تیر کال د افغان حکومت او د افغانستان لپاره د بیا رغونې د وجهي صندوق چې مشري نړیوال بانک کوي ترمنځ داسې هوکړه وشوه چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په بدل کې به تر راتلونکو دریو کالو پورې د کال 300 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي. د 1409 مالي کال لپاره افغان حکومت ته د کورنیو عوایدو 144 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د مالی وزارت په خبره له دغه هدف 8 میلیارد زیات عواید ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی وایي 1415 مالی کال لپاره دوی ته د کورنیو عوایدو په برخه کې د 101.1 میلیارد افغانیو هدف ورکړل شوی چې په لومړۍ روبه کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي دي. ښاغلی حلیمی هیله مندي ښیي چې په روان مالي کال کې به هم د کورنیو عوایدو په برخه کې ټاکلي هدف ته ورسیږي چې دا به له حکومت سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د باور لپاره ګټور ګام وي.
هغه کورنیه وایي چې موږ د پیسو له نړیوال صندوق سره ژمنه کړې وه ډاډمن یو چې پورته به وي 101.1 میلیارد افغانۍ مو هدف ټاکلی چې دا د بودیجې په سند کې هم راغلی او تر اوسه په حدود 3.4 میلیونه ډالره مو ترلاسه کړي چې دا په مراتب د تیر کال د 3 میاشتو څخه لوړ دي.
د مالی وزارت په داسې حال کې په مالی نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې د جمعې په ورځ په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي په حکومتي ادارو کې پر موجوده فساد انتقاد وکړ. د مالی وزارت وایي دوی هم په ګمرکونو او په نورو اړوند ادارو کې د فساد د صفر کېدو ادعا نه کوي، خو سپارښتنه یې دا ده تر هغې چې ولس، مدني ټولنې او رسنۍ د فساد په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه بریالی کېدای نه شي.
د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو پایلو به نن د افغانستان په وخت په 8:30 دقیقې د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ کیږي. ویست انډیز هغه ټیم دی چې افغانستان په دغو سیالیو کې مات کړه او انګلستان هم نږدې و چې د افغان لوبغاړو له لورې مات شي، خو نن دغه دوه ټیمونه په پایلوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا هم وو د سپورت مینوالو لپاره یو خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه خبره د دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کامول له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له ښاغلي کامول سره اجمل تورمن مرکه کړې ده.
کمال صاحب، داسې معلومه نه ده چې څومره کسان به لار پیدا کړي سږ کال د دولتي لوړو زده کړو مؤسسو ته او څومره به شخصي ته لار پیدا کړي؟ بله کمال صاحب، د پخوا په پرتله باندې د کانکور د ازموینو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت په اړه ویل شوي ول، څومره به رڼا او شفاف وي دغه نتایج؟
دغه موږ په خپله ډېرې دایو
د کانکور د ازموینو د نتیجو په اړه مو د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو د رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې د غړي نذیر احمد کامول مرکه له ازادي راډیو واورېده. اوس به هم له اسدالله لودین واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
د سولې لپاره روانې هڅې او د زیاتېدونکو بیکارۍ په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د افغانستان د سولې په اړه پاکستان ته تمه بې ځایه ده. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت له نورو لارو چارو کار واخلي او نور د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت باید اوس له چین، امریکا، بریتانیا، روسیې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې موجوده وسلوال مخالفین وځپي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د سولې لپاره هغه مغرضې کړی او غیر مسؤوله وسلوال هم له ځانه لرې کړي چې سوله د ځان په زیان بولي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو نوي استازي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. په مطلب کې د تادامیچ یا ماموتو په حواله لیکل شوی د امکان تر حده هڅه کوي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ د رښتونو خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو دغه نوی استازی به په راتلونکي جون میاشت کې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ترهګرۍ ملاتړي باید تحریم او فشار پر راشي. په سرمقاله کې راغلي چې د بروکسل په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې وروستیو خونړیو حملو وښوده چې ترهګر مرز نه لري او باید په هره لاره چې وي فشار پر راوړل شي او له منځه ولاړ شي. سرخط ورځپاڼې بیا روانې بیکارۍ ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې بیکارۍ د افغانستان دننه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او همدغه بیکارۍ د بیوزلی، ناامنی او اعتیاد مهم لامل هم دی. د مطلب لیکوال ویلی اوس د هغو کسانو شمیر چې دندې نه لري د هغو کسانو په پرتله څو برابره زیات دی چې څه نا څه کاري مصروفیتونه لري. د دغه مطلب د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره صنعتي، اقتصادي او کرنیزې فابریکې جوړې کړي چې له دې سره به کاري زمینې برابرې او اقتصادي وضعیت به هم یو څه ښه شي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزلو یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل د پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلي چې هدف یې د بېوزلو او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته ده. ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
بېلابېلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بې وسله او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته کړې وه، خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوې بڼه لري. د شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بې وسله ماشومانو سره د 15 کتابچو، قلمونو، پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی و او ویل یې چې هدف یې د بې وسله ماشومانو ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤول علي پرویز ازادي رادیو ته د یاد پروګرام پاړه ویل:
ما خواستم د جمع از جوانان با
موږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او دغه جشن په ټول افغانستان کې سرته سري کړو. د خوخی ځای دی چې شاوخوا 9 ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریمه زموږ د کمپاین د پیل ورځ وه. موږ زیات شمېر قرطاسي ټولي کړي او بې وزله ماشومان ته مو د کابل په څو ولسوالیو او نور ولایتونو کې وویشلې.
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک، پیراکی او ځینی نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلې باید نور بنسټونه، سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغو بېوزله ماشومانو سره مو خبرې کړي دي.
زما نوم فردوس دی، پیرکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې موږ ته کتاب، قلم، کتابچه راکړي چې موږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بېلابېلو بنسټونو لخوا د افغان بېوزله ماشومانو سره مرستې شوې دي، خو دغه بېوزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت، مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بېکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت ټیوی په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د نوښت ټیوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ یې کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړی. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سده په دې کې موږ درې نوې مختلف کټګوریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي هغوی دغه پروسه کې موږ سره شامل شي. دویمه برنامه سده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي څه بهر دي دوی کولی شي چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېمه سده هغه عمل کټګوري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بېلابېلو دولتي ادارو ټول ټال نه بېلابېلې ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډیوي د دې پروګرام په درېیم پړاو کې ګټون شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري.
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیټه وایي ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. دا خبره د دې کمیسیون غړي او د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیستم انتقادونه کوي، د مالی وزیر وایي ټول حکومتي تړونونه 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. ښاغلی حکیمی چې د تدارکاتو د ملي کمیټې غړی هم دی، دا خبره د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د وویل له سبان د یوه کال راهیسې هڅې تیزې شوي چې په حکومتي تړونونو کې د فساد مخه ونیول شي او پروژې پر وخت پلي شي. د تدارکاتو د کمیټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل،
د کمیسیون په 1499 کال کې د 1.9 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 تړونونه بررسی کړي. د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 125 تړونونه منظور کړي. د 6.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 6.5 تړونونه رد شوي دي. په دې لړ کې 14 میلیارد افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي.
د وویل لکومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمیټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې د کورنیو څېړنیزو موسسو پر استازو سربیره د بهرنیو موسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي. ولسی جرګې د تدارکاتو د کمیټې د غړو ارګانونو مسؤلین د دې لپاره استجواب کړي و چې د جرګې د ځینو غړو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر انکشافي پروژې نیمګړې پاتې دي. د مالی وزیر وبل کومه پروژه چې تصویب شوی وي اړون ورګان مکلف دی چې پلی کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمیټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو په نوي قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
لنیک مرغه د مسلکی او تخنیکی توجیهات په شاملولو سره د تدارکاتو ډیرې برخې مخ په اصلاح کېدو دي. موږ هیله من یو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډیرو ناڅیزو نیمګړتیاو سره وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو سیړل په غاړه لري مرستیال محمد اسماعیل رحیمی وویل چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره مسلکی ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه د وزیرانو شورا ته سپاري. د تدارکاتو په کمیټه کې د درې واړو شامل ارګانونو مسؤلینو وویل د ځینو پروژو د نه پلي کېدو لاملونه نامني ده. لناست ورسته د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی آزادی راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې له امله ښه توضیح نه شوه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو سیمو د پروژو په هکله پوښتنې مطرح کړې. د جرګې اداري پلاوي د جرګې اتلسګونو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې ځینې وزیران د خپلو کمیسیونونو ته ور وغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې د ورسره شریکې کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوې اونیسې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانې وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. په هرات ولایت کې د هلوچستان سیمه پاکۍ د مسیح برمته شوي کارکوونکي خوش شوه. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر د انتخابات لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ترامپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لانجمنې موافقې پر اساس چې تېره میاشت ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسټیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید سره د الشباب وسلوال ډلې یو مخکښ غړی وشړلی دی. او د سوریې پاو د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یو ډله ییز قبر موندلی دی.
د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه، ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښې ښځې اونیزه لړۍ لرو، خو تر دغو ټولو وړاندې به فریبا ظاهر درته ووایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې او همداراز مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د پاکستان چاپ اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې پرونۍ مقالې کې لیکلي چې افغان مشرانو د دغه هیواد پر پارلمان تر برید وروسته د مسؤلیت ګوته پاکستان ته نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان مشران داسې مهال یو ځل بیا پاکستان ملامتوي چې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د پارلمان نوي ودانۍ ته نږدې د دوشنبه په ورځ څلور توغندي ولګېدل چې څو دقیقې وروسته یې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست چې د امنیتي مسایلو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ولسي جرګې ته وربلل سوی و وویل چې د پاکستان امنیتي کړۍ طالبان هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیم کړي. دغه راز ورځپاڼې د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه څرګندونې هم راخیستې چې د پاکستان پر تګلارې انتقاد کړی دی. ورځپاڼه د مسلمیار له قوله لیکي چې وایي نور د سولې د راوستو په برخه کې پر پاکستان باور نسی کېدی او د هغه په باور که چیرې د افغانستان د سولې په خبرو کې پاکستان شکیل وي نو د بریالیتوب هیله نسی کېدی. ورځپاڼه لیکي اوس پوښتنه دا ده چې د سولې خبرو د ردولو په اړه د طالبانو د پرېکړې مسؤول څوک دی. د ورځپاڼې په باور د دې پوښتنې ځواب کېدی سي په هغو اعلامیو کې وموندل سي چې د طالبانو پر وی پاڼو خپرې سوي دي. لیکوال زیاتوي چې د طالبانو دا پرېکړه یوازې په افغانستان او امریکا پورې اړه لري ځکه د دوی په باور که چیرې دوی د اعتماد جوړونې لپاره له ځانه انعطاف ښودلی وای ښایي طالبان به دې کار ته حاضر سوي وای. له همدې کبله د ورځپاڼې په خبره د سولې خبرو په ناکامۍ کې د پاکستان ملامتول غیر عادلانه کار دی. په همدې حال کې د لیکوال په خبره ځینې داسې کسان هم شته چې نه غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا ډېر سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هغه کس چې د ورسپنې په خبره له مشرانو یې غوښتي چې د دې ډول څرګندونو څخه ډډ وکړي، ځکه کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو منفي اغیز وکړي. بلخوا پاکستان هم د ورسپنې په خبره پر خپل دریځ ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې د پاکستان د هڅو پر صداقت شک نسي کېدی. دغه پاکستاني ورسپنه وایي افغان حکومت باید د نورو د ملامتیا پر ځای پر خپلو ستونزو غور وکړي. بلخوا د بریتانیا چاپ انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په خپله یوه مقاله کې د ملا رحیم په نوم د یوې ملیشیا ډلې د مشر په اړه څرګندونې کړي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش وسلوالو په وړاندې مبارزې سره یو ځای سوی دی. لیکوال لیکي ملا رحیم د شینوارو له ټبره دی چې له خپلو لسګونو پلویانو سره یې په دې وروستیو کې دغې مبارزې ته مټې رانغښتې دي. نشریه د ملا رحیم له قبله لیکي چې 130 تنه پلویان یې په ننګرهار کې له سیمه ییزو پولیسو سره یو ځای سوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوال هم د لیکوال په خبره دا موضوع تایید کړي او وایي له دې سره دوی اوس په یادې ولسوالۍ کې 280 تنه سیمه ییز پولیس او 80 تنه د پوځ سرتیر لري چې دا د دغې سیمې د 80% برخې کنټرول ډاډمنولی سي. په مقاله کې د ملا رحیم له قوله ویل سوي چې د نوي بریدونو ګواښونه لا هم په لوړه کچه پر ځای دي او د ده په خبره د پاکستان د تیرا قبایلي سیمې په غرونو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان د څانګې غړي نوي بریدونو ته انتظار باسي.
د ژوند رنګونه
نن می طوفان دی اصلي يم د روزګان د ولایت د ګراوت د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کوم یو دي؟
مشهور خواړه چې دي دا د لانګ غوښه دي یا کاچای دی نه دی؟ دا د دوا شان د شوق شان دي، په شوق کې خلک خوري. وینې دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی، جواري وړو چې میدا کې خلک د بازي میلیان یو څو کسان دیوالان راټولېږي، بلای ورور دا کاچای سره جوړی، دا کاچای خوري، دا کاچای ډېر شوکی شي دی په تورو مستو کې. دا ګټي
دا د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړیږي؟
دا په دغه کې جوړیږي، دا په داسې حساب کې جوړیږي د دې سره اول تروي مستې اخی، تروي مستې چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي، جواري چې وړه کړل خه اساس کړل، بیا دا پر تاوه مونږ تصویر تاواس نه مونږ تبخې ورته وایو، پر تبخې باندې دا پخېږي. دا چې پاخه کړل داس ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونځي، دا نانوایی ډوډۍ غونځي، دا بیا دغه کې میده کې چې میده کړل ټول شر میده کړل، بیا په دغه غړې په مستو په مستو چې غړې کړل په شتر وو مستو غړې انا چې غړې کړل بارای نه کرا کرا چې دغه سي باران اندولان راټولېږي په کاچوغې خوري. دا یو کاچای دی، دا یو خاص یو میلی شي دی.
دغه خواړه چې کاچای نومیږي دا د سي په ځانګړي وخت کې تاسو په خوي کنار وخت کې مزلو شي
په
خوي؟
نه، دا په دوبي کې اصلا، دا په دوبي کې چې ډیره ګرمي، دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډیره ښه خوند کوي. نه مستې خلک شلومې ډیرې چي نه دا وایي د څنګه نه سم دغه نه سم دا کاچای چې دی خاص یو جلا خوند لري. دا په دوبي دغه کوي په دوبي ګرمۍ مالو کې دغه کوي چې وایي دا ښه خوند لري لپاره خوري. نه د خوند لپاره خلک دغه کوي، په ژمي خاص نه دغه کوي، ولې په ژمي داسې مستې یخي یخي نه دا کاچای داسې خاص خوند نه کوي. دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي، په دوبي باندې خوري.
رهبران زن
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای است پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می کند. اینکه خانم اچکزاد در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان که ما در کل گفته میتونیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است زنان در امور اجتماعی سیاسی اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته هم عموما در مراکز شهر بوده در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتیم در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین چالش ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده البته بوده به صورت ضعیفه اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم اما با آن هم که نیمه پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش های مواجه هستند میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین
وقت از چالش ها صحبت میکنین بیاییم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه هم می باشه که از نظر قانون اساسی هم است قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که می تونه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گام به طرف توسعه پیشرفت یا نوسازی بماند بر غیر از او شاید دچار ناکامیایی شود چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن اینمی موضوعاتی که بر زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده یعنی عملا صورت نگرفته است
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بحث صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود
در کل گفتم میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده برالویزی ای خانم ها در بین
دکتر رحیمه ترکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده میرمن ترکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچي انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را په دې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکې څخه یې اورو
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي ستونزې زیاتې دي مشکلات یې زیات دي په هر عرصه کې مشکل لري یعنې ستونزې لري شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري چې یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دسې راځي د ښځو د مېړه او د ښځې تر مابین یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واد واده کې دغه جنجالي زیاتر جنجالونه سرازي په شورای ولایتي کې سیاریزه و کې غیاوري دل کې یو ک دلی جنجالي لس دلی له په شورای ولایتي کې او ک دلی ال نس ک نور مقامات ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري موږ د دوی غږ تر ولر مقامات پر رسو
ډېرې د ستونزې کوم برخو ته مشخص کېږي د ښځو دي د ستونزې او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو په دید
په ښار کې خو دونه نشته په ښار کې دونه مشکلات نشته خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي سي یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې
او ستاسو ډېری فعالیتونه د هغه څو کاله چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کاسیه د ښځو په برخه کې مونږ فعالیت کړی وکیلان یا په ولایتي شورا کې تر دې دمخه مو په کومو برخو کې تاسو ډیری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ
چې وکیل نه وم یعنې ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې خو زه دلې په افغانستان کې سی وم یعنې معلمه وم په بکتاش مکتب کې بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم د همسایه مملکتو ته نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې هلته مې شفخانه درلوده سې هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوی یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله زیاتره ځایو ته معرفي کوله سې غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي یعنی ډېر فلک کدبار از ونه لري نور ځای ته معرفي کولې کومک نور سره کوي بیا پرسته غي کې ز نماینده دي ماجرینو خزو مسیر لغي چې سب نمائندګي میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمستون چې به درلودې راتلم یعنی هغه ماجرین چې حالت سی کډوال سی به دي خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خستې سی لغي چې تر دې پورې پر لري باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتر د کډوال سی به نسیر راوستل زبور سره
په ټولې ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت ښځو په برخه کې و
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلې دي نو هغه دې په خدای معلوم وي
او که بل خلک کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په ښار کې خو لیکې دي ښځې یعنی کولای شي سي خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی ښځې نه سوی کولی شي بیرون راوځي یا تنه راوځي یا مکتب ته ولاړ شي ښوونځي ته ولاړ شي درس ووایي یا نجونې دا زیاتره د لرې ناامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نشته سي دوی درس پکې ووایي یا د هلکانو دسته نو د نجونو دا نشته ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځانته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړې تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کوي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کول چې په زدانه توګه باندې راوځي به د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې وندازي پرې دوی خپل علي
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې ډېر فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه
ډېرې ښځې دي سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په بعض ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون یې راباسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې ښځې کولی شي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي ډېری د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي په هغو ځایو کې ډېرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې شته په اردو کې شته په امنیت کې شته زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه یې ورکړي مخه مسات کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې ام د خونکو په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې دمخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی، تاسو ته د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوئ؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیابه بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سي تر دولت پورې رسېدو وړ سما رسولې ده، یعنی لوړ مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دسې مشکلات دي په ولسوالیو کې، چې دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، چې هغه یعنی چې زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنې وړاندیز او غوښتنې ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ده چې باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ورباندې وکړي. نو ولسوالیو کې په کلیو کې په دالرې پرتو سیمو کې یا مثال خبر سي هغه امنیتي وضعیې نه ده سمه، یعنې هغه پلرو هغه مندو ته زما دا وینا ده چې باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده چې دوی باید وکړي. وخت چې دوی روشن فکر سول خپل مشکل بیا خپله مالا ولای سي، یعنی داسې منفي کارو ته دوی لاس نه اچي چې دوی روشن فکر یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه اچي چې دوی به یعنی نشو باندې اخته سي. همثال خبرې نور غیره کارونه دي چې دوی شاخه کارونه دي چې دوی وکړي، له هغو به دوی جلوګیري وسي. زما دا وینا ده و خونده ورونه ده.
په لرو پرتو سیمو کې لا هم په دودیز ډول، په سیمه ییز ډول، په سنتي ډول خلک خپله د ښځو په وړاندې هغه پېښې چې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کړي، مثال د خبرې دوی خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا آزادی بدن قطع کړي، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی و هغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نورو مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شو، نو د مینانو بې شمېره منظومې او منصورې کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلی، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستې، ځینې یې بیا دومره بې وسو چې کلی پرېښې، او ځینې نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یوه داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان آګرې ایالت ته تللي یو، او هلته مو د ریښتینی مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبا زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیر کوم بهرنی وګړي هندستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتره مزل له دهلی څخه آګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمن لپاره جوړ کړی وو، چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمی اورېدلی وي. دی د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. تصویل کیږي چې د عیسی شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و، خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانۍ چاري په 1402 میلادي کال کې شروع شوی او په 1405 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. ل 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټوله ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټل لوړوالی لري. په تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته یې په لږې فاصلې سره د جمنا سیند بهیږي، که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي، چې دا منارونه هم له مرمرو او رنګینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گفته چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي، وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي:
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توږونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګیر چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پادشاه لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپیره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپیره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري، او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو، او په 22 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې د هغې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو، او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دي پکې حس کړل؟ دغه د ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپل تیګه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي، حیران شي دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو. پسته دغه وخت ماهر انجنیرانو، د ماهر مزدوران و کارگر لخوا دسی او شیپ
لیشنو عمومی اغم منوی فکر چلا تاثر در تاج محل پارا ده کلا چراغلی چه ده احساس دلتا چو؟
طبعا دا خود ارچا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما د خپل راغله مدلته ولیدل چې تاج شاه جهان څنګه د خپل میرمن سره دومره بې کچه مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلی ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، ووایم په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل یې لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل
اوس په هغه ډلې کې راځي چې ودی کته.
خوشبختانه هغه دی راغللو او د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا وویلې چې دا د مینې یو سمبول و او دلته شاه جهان خپلې مېرمنې ته دومره مینې ورسره لرله چې دی ورته په تحفه کې ورکړه او دا یې جوړ کړه د هغې د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې مېرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورته راوه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو. شټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې مېرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟